سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس سلرو ساته سمغه کله ساته رادیو نوري دلای شي دا سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسیوش او پنځوش مترو او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځني چپدو لښپګ نویس مخه کوي دلای شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبایوا او پوخانی ولسمشر حمید کرزي د غونډې پر مهال ټینګار وشو چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. دا مثلا نن ښاغلي کرزي په ایکس پاڼې پوخانی ټویټر خبره کړې ده. خو دا یې نه دي لیکلي چې دا لید کاته کله ترسره شوي دي. ښاغلي کرزي تر دې مخکې هم تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونه د پرانیستو غوښتنه کړې وه. دا 2008 کال د اګست میاشتې راوروسته لکل شوې طالبانو کابل نیولې دي. تر شپږم ټولګي و رپورټ د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي او د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ د پانتونو دروازې هم وتړلې. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. د خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړې چې له دې امله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتګ بند دی. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې په نښه کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ په نښه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برټانیې ځواکونو بمبارۍ کړې وي. تر دې حملو وروسته حوثیانو خبرداری ورکړې چې غچ به یې اخلي. د امریکا مرکزي قومندانې وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي وویشت. د جنوري د 12 د چي د بریټ پر مهال پاتو وشتو زینو کې تر شپېته ډېر اهداف په نښه شوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورس خبرداری ورکړ چې پر حوثیانو به نورې حملې وشي. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات دی چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په توګه ورته کتل. د تایوان د مرکزي پوزیسون ګوند کاندید د هو یو ای خپله ماتې ومنله. د لی چینګ تی ډیموکراتیک مترقي ګوند چې د چین د اداره دوي چې تایوان د چین د خاورې یوه برخه ده د دریم ځل لپاره دی چې د تایوان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی کیږي. پیکینګ خغلی لیتا د خطرناک بیلتون پالی پسترګ ګوري او له هغه سره د سولې خبرې بیا بیا رد کړې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د تورخم دروازه یو ځل بیا د افغان موټر چلوونکو البته د بارونکو موټر چلوونکو پر مخ تړل شوی ده.
د افغانستان سره نه کوم غاړي راځي دوی نه ویزه نه غواړي صرف پاسپورت غواړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي. ا پاسپورت غواړي بیا د افغانستان حکومت دې خوره کوم ایکسپورت غاړي درمي ای افغانستان حکومت بند کړي.
خو افغان موټر چلوونکو بیا دا کوي چې پاکستان له دوی ویزه او پاسپورت دواړه غواړي. له دې سره جوخت په کابل کې بعد هغه اوسیدونکو اندېښنې هم در سره شریکې کوچ وایي. اوس په کابل کې امنیت نشته او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې ملي اتڼ اوس څومره ځوانان په افغانستان کې کوي. د هغه موسیقي د چیل کلونو کلونو رئیس په افغانستان کې ژوندۍ پاتل شوې ده. خو خلک شکایت کوي چې د طالبانو پر اتک سره دوی د موسیقي غوولو ته نه پریښودل کیږي. د دې کسانو د ښنې به هم وړاندې د سره پراپور کې شریکي کړو. نور مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د وقا په کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني و. پیل به د افغانستان په مسایلو باندې وکړو. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر خبري اژانس ورکړې دي او ویلې دي چې موټر چلوونکو ته چې بارولونکي موټر چلوي دوی ته اجازه نه ورکړل شوې چې د هغوی چې پاسپورټونه نه درلودل له تورخم څخه تیر شي. طالبانو هم ورته عمل کړی دی او ویلې دي چې له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه لاتې رشپی راهي سي د باروډونکو موټرو د تګ را تک په مخه تړل شوې ده. یو شمیر افغان او پاکستانی رسنیو د تورخم دروازې د بندېدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزو غوښتل یاد کړی دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې دروازه د یادې ستونزې له امله له نن سهار راهیسې تړل شوې ده. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط ایښی دی او د ده په خبره د ویزې درلودل مهم نه دي.
بیګا د لسو بجو نه او تر نن اوسه پورې یو بجه د پاکستان ټیم نو دروازه بنده د افغانستان سره نه کوم غاړي راځي دوی نه ویزنه غوړي صرف پاسپورت غوړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي ا پاسپورت غوړي بیا د افغانستان حکومت دی خو نه کوم ایکسپورت غاړي درمي ایا افغانستان حکومت بند کړي نو اوس مهال دروازه بنده.
د تازه میوه یو شمیر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دي او وایي که ژر تر ژره خلاص نه شي په موټرو کې بار تازه میوه به خراب شي. حاجي امین چې افغان سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوه بار دوه موټرې ولاړې دي ازادي راډیو ته ویل
زموږ خپل موټر ولاړې په تورخم کې او دا چې ورو بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ ځان دی. هم یو خو مسؤول ګمرکي مونږ باندې ډېر زیات ده په دا میوې باندې او بیا چې دلته ایسار شي او دی خوړی شي نو هغه طبعاً چې ورو دا مسؤول بیا خپل برداشت نشي کولی دا کرایګانې برداشت نشي کولی.
نوموړی وایي د پاکستان له لوري د بار وړونکو موټرو چلوونکو ته د پاسپورټ شرط ایښودل ځکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورټ اخیستل تر ټولو سخته چاره ده. بل افغان سوداګر حاجي عظمت الله چې له پاکستان خوراکي توکي راوړي د پاکستان حکومت تورنوي چې قصدن سوداګرو ته ستونزې جوړوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
تجارانې ټکر ټکر کړو دروسه پر رقم زړه مالونه چې بلکړ دي په کراچي باندې دروسه ولایر از موږ د تجارت په کاسته ضربه ورکوي سیاست په تجارت ګړي.
دا چې یاد لاره به کله پرانیستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت څه کړی دي و مغختل په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویان دی عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني یو مسؤل خانجان علي کوزي وای د پاکستان حکومت لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزې اخیستلو موده پای ته رسیدلې خو موټر چلوونکي د تخنیکی ستونزو له امله نه دي توانېدلې چې پاسپورتونه ترلاسه کړي نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس لار بند ده متاسفانه امخت او دې مخت ډېر موټر ولاړې دي او زموږ تجارت یې ډېر جدي ستونزو سره مخامخ کړي. زما هیله دا ده چې باید یو میاشت دوه میاشتې نور هم وخت ورکړل شي چې تر څو دغه مسله مونږ حل کړو په تخنیکي لحاظ او که داسې ادامه ورکړل شي دواړو طرفو ته ډیر نقص رسیږي.
د یادونې ده چې تورخم دروازه داسې مهال د بار وړونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزې د غوښتلو له امله تړل کیږي چې د روان 1402 لمریز کال د لړم میاشتې په 13مه نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوې و چې بیا د دواړو غاړو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته. ازادي بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپل ته د لزګونو کورونو د ویش خبرو کړی دی. یاد بنسټ مسؤل میرویس عزیزی په خپل ایکسپانل کې دی چې د څلور میاشتو څخه په کم وده کې د خرګوټي بشپړ کړي او خلکو ته یې سپارلې. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیس کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزي بنسټ د شاوخوا 300 کورونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزي د جنوري په 12مه په خپل ایکسپانل لیکلي معیاري خارګوټی د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپل ایکسپانل لیکلي چې د 260 کورونو لرونکي د خارګوټی د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلی کې جوړ او خلکو ته وسپارل شوی دی. د یاد کلی اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي خو دوی وایي چې یوازې 110 کورونه خلکو ته سپارل شوی او غوښتنه یې دا ده چې 50 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکی عیسی ادا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي دا 50 کورونه د ګاونډیو هیوادونو څخه راستان شویو کډوالو ته ورکړي.
د 110 کورونو کلی موږ ته وسپارلې خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
دیت کلی یو بلوسیدونکی شیر احمد هم ورته خبره کوي.
50 کورونه یې موږ ته نه دي راکړي. د دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه سرپناوي چې زموږ لپاره جوړې شوې دي موږ ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي و په خیمو کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د یخنۍ له امله د ورپېښو ستونزو کیسې کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی غلام علی ازادي راډیو ته وویل
د 110 کورونو کلی موږ ته وسپارلې خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
په سیاب کلي کې مو د 50 کورونو د نوي شلوې دا پاړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي. پیرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نصار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هرات ولایت د تیر کال په اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10 او 15 وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزلو کې 43 ډیر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بېلابېلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناو د ویش خبر ورکړل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي په کابل ښار کې د نامنې وروستۍ پیښو چې له امله یې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبل واوښته سخت اندېښمن دي. کابل ښاریان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پای وروستۍ فکر کوي چې په هیواد کې به امنیت ټینګ شي، خو د دوی په خبره چې وروستۍ پیښو دوی اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت دعوه کړې، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنې وروستیو پیښو ښوده چې افغانستان لا هم د اوسېدو لپاره امن هیواد نه دی. پلازمینه کابل د تیرې اونۍ د شنبې، سه‌شنبې او پنجشنبې په ورځو کې د درې بېلابېلو چاودنو شاهده و چې دوی د کابل په لویدیځ او یوه ختیځ کې وشوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو پر بنسټ چې تر دغه چاودنو وروسته یې رسنیو سره شریکي کړي، په درې واړو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له ډیرشو ډیر ټپیان شوي. خو د ځینو خپلواکو سرچینو په راپورونو کې بیا په بیلابیلو پیښو کې د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. داعش خراسان څنګه د شنبې او سه شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلې. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د نامنې وروستۍ پیښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار د دشتي برچی د سیمې یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې ولې وژل کیږي.
خانواده ها په شدت نگران هستند.
کورنۍ د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي. ان دوی خپلو لونو او زامنو ته کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي، ځکه په وروستیو دوو اونیو کې د نامنې پیښې بیخي زیاتې شوې دي. د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنې زیاتې شوې او په ډېره ویره له کورونو وځي.
د دې خار یو بل اوسیدونکو چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل ک څه هم دوی ته ملرل چې د طالبانو په واکمنۍ کې بعد نامنې پیښې پایته ورسیږي، خو افغانان په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې بیا بیا وژل کیږي.
ښکاري چې دا وضعیت نورم شاید خراب شي، ځکه تر دې وړاندې هم امنیتي کسانو وعده کړې وه چې دغه وضعیت به سمیږي او د خلکو امنیت به نسی. خو له دې ښکاري چې دوی په دې کې کم راغلي دي او وضعیت نورم د خرابېدو څنګ ته روان ده. نو امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی ده او خلکو ته یو روحي او رواني تشویش تشویش پیدا شوی ده.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات په اړه غږیږي، خو اوسمهال د دله قوله افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیرې، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامۍ نه لرلو له امله ځورېږي. خاغلی فائق په کابل کې د نامنۍ د وروستیو پیښو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو وار بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیسته. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مه په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي چې د نامنۍ په دې پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه رسمي خبرګون نه خودلې.
azadiradio.com
یو شمېر نجونې چې د طالبانو د حکومت لوري له زده کړو راګرځول شوې د رسنیو لارې د ښوونځیو د تعلیمي نصاب خپرول ګټور بولي، خو وايي د خبرونې په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو ځای نشي نیولی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لورې لا هم له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په زده کړو بندیز په خپل ځای دی. له زده کړو محرومې شوې یو شمېر نجونې د رسنیو له لارې د ښوونیز پروګرامونو خپرول ګټور بولي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د بېلابېلو لاملونو له امله نشي کولی دغه خپرونې په دوامدار ډول تعقیب کړي، خو بیا یې هم له دې خپرونو ډېر څه زده کړي دي. د کابل ښار د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکي چې له زده کړو منع شوي وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د زده کړو ځای نشي نیولی او باید د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیستل شي.
رسانه ها، رادیو ها، از طریق دریچه های تلویزیون، برنامه های آموزشی
در رسنیو په ځنګړي ډول د رادیوګانو او تلویزیونونو لاره د روزنیزو پروګرامونو خبرول د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو پاتې دي ډیر ګټور دي. که څه هم ښایي په دې خبرونو کې ټول هغه مسایل چې په ښوونځیو کې تدریسیږي راونن غاړل شي، خو بیا هم ګټور دي.
ما آگاهی به ده تمام موضوعاتی که در مکتب خواندم شو گفت باز هم بسیار برنامه های خوبی از
زلفا دانش هم چې د کابل د ښوونځي زده کوونکي د وایي د رسنیو له لارې د ښوونیزو پروګرامونو خپرول د دوی لپاره تشویقي بڼه لري تر څو دوی له زده کړو لرې نه شي.
برنامه هایی که در
هغه روزنیزی خبرونه چې دی رادیوګانو او تلویزیونونو له لارې خبريږي زده کړو په برخه کې ترې ټول ګټه اخلي. زه خپل هم د خبرونه اورم او ګټه ترې اخلم. د خبرونه ګټه ورې دي موږ خپل درسي موضوعګانې له همدې خبرونه اخلو.
خول دې ټولو سره سره لزده کړو محرومې شوې نجونې وایي چې د رسنیو ښوونیزې خپرونې له ټولو مثبتو اړخونو سره په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو په شان اغېزمنې نه دي او باید ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د زده کړو ټولې دروازې پرانیستل شي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین هم ورته نظر لري. له ډلې فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه خپرونو هرکلی کوي، خو وایي چې د مخامخ زده کړو په نسبت یې اغېز کم دی.
درس اخیستل طبعا د حضوري تحصیل او تعلیم او په پرتله دغه فایده کمی دي، اما د افغانستان په شرایطو په نظر نیولو سره متاسفانه د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي. نو دا هم یو وسیله ده، یعنې دا د رسنیو له لارې درس اخیستل او څه شی زده کول دا هم ښه ده. یعنې
د طالبانو حکومت له خوا له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو د ښوونیزو پروګرامونو په ځانګړي ډول د ښوونې او روزنې د نصاب له مخې یو شمېر خپرونې پیل کړې. د دې ترڅنګ یو شمېر مؤسسو او اشخاصو آنلاین تعلیمي پروګرامونه یو کورنی ښوونځي هم جوړ کړي دي. په دې پروګرامونو کې د نورو مضامینو ترڅنګ د ښوونځي مضمونونه تدریس کېږي. هڅه مو کړه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه وپوښتو، خو نوموړي زمونګړي کې ځواب نه کړی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د یو طرز العمل له رامنځته کولو وروسته به د زده کړو محدودیت پای ته ورسوي، خو له دوه کلونو ډیره موده کیږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او له تیر یو کال راهیسې د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په دې هیوادونو کې اعتبار نه لري. البته دوی هغه لیسانسونه یا د موټر چلوونکو جواز چې دوی په افغانستان کې ترلاسه کړي په دې هیوادونو کې اعتبار نه لري. دوی وایي چې دغه ستونزې ورته غټ سرخوږی پیدا کړي. د چولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیوادونو کې د دوی لایسنس یا د موټر چلولو جواز د اعتبار وړ نه دی. دوی وایي چې د خپل ورځنیو کارونو د ترسره کولو لپاره موټر او د لیکت را لیکت وسیلو ته اړتیا لري، خو د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو لپاره باید په کوربه هیوادونو کې د نظریې او عملي زده کړو کورسونه له سره ووایي. د دوی په وینا په کوربه هیوادونو کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو پروسه ډیرو پیسو او وخت ته اړتیا لري. فرزانه چې اوس په کاناډا کې ژوند کوي وایي د دې د افغانستان د موټر چلولو جواز په کاناډا کې اعتبار نه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
یګونه فائدې د افغاني لایسنسونو یوازینی ګټه دا ده. د مثال په توګه تاسو کولی شئ دلته د جواز لپاره غوښتنه وکړئ او دوی به تاسو ته ډیر ژر لایسنس درکړي. کنه نو د افغاني جواز په درلودو سره تاسو درته موټر نشي چلولی او د افغانستان لایسنس نشي کارولی.
په فرانسه کې یو افغان کډوال حبیب الله په کوربه هیواد فرانسه کې د شخصي موټرو د اهمیت او په دغه هیواد کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو د ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د خلکو لپاره یو سخت ستونزه ده کله چې کورنۍ ولري یا خپلوانو کرزي یا له هغه بغیر کار ته ځي باید موټر ولري. هر څوک ورته اړتیا لري. دلته فرانسه کې د موټر چلولو جواز ترلاسه کول ډیر وخت نیسي، لږ تر لږه یو کال. په لږو پیسو لایسنس نشي ترلاسه کېدی، لږ تر لږه د 15,000 څخه تر 6,000 یورو مصرف پرې کیږي.
که څه هم په اکثرو هیوادونو کې له عامه ترانسپورت څخه د خلکو ګټه اخیستنه ډیره ده، خو عام باور دا دی چې د شخصي موټرو تګ راتګ لږ وخت نیسي او ډیرې اسانتیاوې لري. تر اوسه په بهر کې د افغانانو د کوربه هیوادونو لخوا د افغانستان د موټر چلولو د لایسنس د نه اعتبار د لامل په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو د هرات د ترافیکو ریاست د موټر چلولو د لایسنس پخوانی مسؤول سید ګلاب شاه وایي چې د افغانستان د موټر چلولو نړیوال جواز په څو ژبو دی او باید په ټولو هیوادونو کې د اعتبار وړ وي، خو زیاتوي چې د جعلي جوازونو په ګډون چې په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې جوړیږي له امله یې ځینو هیوادونو کې د اعتبار نړیوال موټر چلولو جوازونو اعتبار له لاسه ورکړای دی.
فکر مې کوم کې به امی اساس شاید اگر بعضی کشورونه یا بعضی جواز لسنسای
زه فکر کوم چې که د افغانستان د موټر چلولو جوازونه په ځینو هیوادونو کې د منلو وړ نه وي لامل یا دغه هیواد د خلکو چارواکو نه بلتیا ده ورسره او یا هم د جالي جوازونو موضوع ده چې په ځینو ځایونو کې جوړ شوی.
په ایران کې یو افغان اوسیدونکی غلام اصغر افغان ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د افغاني نړیوال باروړونکو موټرو چلولو له جواز پرته د نورو موټرو جوازونه د اعتبار وړ نه دي. هغه په ایران کې د افغان موټر چلولو جواز د بې اعتبارۍ لامل داسې ښیي.
دلته یوازینی خبر دا ده چې کېدی شي دا په مختلفو لارو د پیسو یا واسطې له لارې اخیستل شوی وي یا جالی وي یا ښایي شخص د موټر چلولو وړتیا ونه لري.
هغه مسله چې په جرمني کې یو افغان کډوال یې هم وایي. د هرات اوسیدونکی احمد ادعا کوي چې څو کاله وړاندې د پیژندنې پر بنسټ د موټر چلولو جواز ترلاسه کړ.
څو کاله مخکې مې لایسنس ترلاسه کړ، زده کړې مې نوې کړې، خو موټر مې درلود. آزاد کاروبار مې کولو. یو آشنا مې چې د ترافیکو په مدیریت کې و د موټر جواز یې راته واخیست.
موږ په افغانستان کې د موټر چلولو د لایسنس اخیستلو د شرایطو او په راپور کې د نورو یادو شویو موضوعاتو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو د عمومي رئیس د سکرتر نجات نواز په ګډون د دغه ریاست مسؤلین وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په بېلابېلو هېوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه هغه کسان چې په تیرو دو کلونو کې له افغانستانه وتلي وایي چې په افغانستان کې ټولې تجربې او زده کړې صفر دي او باید د خپل مسلک او کار په ګډون د ژوند ټولې چارې له سره پیل کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر موسیقی غږولو د طالبانو له بندیز وروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی په ځانګړو مراسمو له هغې ډلې ودونو کې اوس د طالبانو له ویرې د نورې موسیقي غږولو تر څنګ ملي اتڼ هم نشي کولی. د چې ولې ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملي اتڼ د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه، خو اوس یو شمیر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند ده، نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو د برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کېدو سره مخ نشي.
مال د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدي مراسم وو. وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډاله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو لویرې زړه خنه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل
سروز مخ کې د ما کوژده په هوټل کې و، بدبختانه چې ما د بندیز لامل مې اتنچان راونه وتل چې اتن وکړي، مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي. نورما کوټین چې د ملياتن کوي هغه ما خپل کوزه ته دعوت نکړ.
نو مړای وای پر موسیقي غږولو د بندیز لامل له ملياتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کم شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتڼ ته اجازه ورکړې کنه و مغوښتل، په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتڼ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقۍ بندیز د دې سبب ګرځي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمي کې تر اوسه پورې موږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې په تیر حکومتونو په ځانګړي ډول په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال ملي اتڼ د خوښۍ له محفلونو پرته په یو شمیر ملي او فرهنګي غونډو کې هم د ځوانانو لخوا کېده او په پراخ ډول دود شوی و. د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو. د یاد پوهنتون د نڅا د څانګې مشر مایکل استنیچ هغه مهال رسنیو ته وویل چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړه.
ا
د خبرونې دویمې نیمای تر ورسېدو په دې برخه کې درته نیم نړۍ پروګرام لرو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روز او تمبای او پخانی ولسمشر حمید کرزي د غونډې پر مهال ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تنجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. دا مسله نن ښاغلي کرزي په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره کړې او خدای نه د لیکلي چې دا لیده کاته کله ترسره شوي دي. ښاغلي کرزي تر دې وړاندې هم تر شپږم ټولګیو پورته د تنجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو د خلاصېدو خبره کړې وه. نن سهار پاکستان یو ځل بیا د ترخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبان د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان لوري د دروازې د تړلې علت د باروډونکو موټر چلونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. طالبانو هم له پاکستاني موټر چلونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړې چې له عملی دواړو خواوو ته د تګ راتګ پر مخ دروازه بنده شوې ده. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې پنخه کړې دي. پر حوثیانو چې په سر سمندر کې تجارتي بیړۍ پنخه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو بمباري کړې وي. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې د دې کار غچ پخلی. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات د چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په سترګه ورته کتل. د تایوان د مرکزي پوزیسیون ګوند کاندید هو یو ای خپله ماتې په دې برخه کې ومنله. د لی دیموکرات مترقي ګوند چې د چین د ادارې دوي چې وایي تایوان د چین برخه ده. د دریم ځل دی چې دوی د تایوان د ولسمشری په انتخاباتو کې بریالی کیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
رور پلار ایسو ور سره برسته ده که ای با افغانستان که متاسفانه چی نه ده اخپلا بلکه نور جونه نور خزه چی کار که وی ابدا مشکلات دیر سیاته لری.
دیو میرمنی غک مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که یو شمیر ناری نال خپلو میرمنو سره دیاغو پا کار که مرستنه که بی. وز چی افغان میرمنی لکورس خب بحر کار نش کولی ده کورنه ناری نو تا چه کول پا کار دی ترسو دیغو لاسی سنایه و تا بازار پیدا شی.
که هغه د لور په چیره کې وي، که هغه د خور په چیره کې وي، یا د میرمنو په چیره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغه سو میرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مساعده کړي ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي.
کورنیو کې چې نارینه نشته یا هم نه غواړي چې ښځو ته له کوره بهر کارونو کې وګه ورکړي، په خپله میرمنې د ځان لپاره څه کولی شي؟
پیجان من بر خود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړي. قدرمن اوردونکو، د طالبانو له دوام ځلی واکمنې وروسته هغه میرمنې هم اوزګارې او په کور کې نول شوې چې لوستې وي او له کور څخه بهرې دندې درلودلې. له دوی څخه یو شمېرې وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی. د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه ورسره کوي. ځینې دا میرمنې دې ته اړې شوي چې د خپلو ګنډل شویو شیانو لپاره آنلاین پاڼې جوړې کړي او په دې ډول خپل کاروبار کار پر مخ بوزي په کابل کې د یوې دولتي ادارې پوخانی کارکونکو چې وسله داندې څخه ګوښه شوی او خپل نوم نه یادوي وایي چې وسله آنلاین پانی لاره خپل لاسي صنایع وته بازار پیدا کوي.
پیج آنلاین برخود باز کردم، خدا را شکر، بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کرد.
آنلاین پانه میخلاصه کرد، شکر دختر لپیله میخی قوی شروع کرد. لحقه وقت چه ده طالبان حکومت پا کورکین اولوزه پا دی فکر که وم چه داسه کار پیل کردم، چه خپلا دزن نیسا ووسم، شخصی کارو بار میوی، هم با پیسی گتم او هم با مصروف ایم. دی هدف تا ده رسیدولو لپاره میو وغختل چه پلال جوشوی شایان پا خپلا آنلاین پانکی ننداری تا کیگدم. ترچوی پا افغانستان و بحر که خلق وگوری او ویخلی، نقشی شوی منظری می صفا کی دی، تابلوگانی دی، ده خز و پلال جوشوی افغانی کلی، دسکولونه، زیورات، ده نارینه و لپاره خامکی خنونه او ده سینور اصیل افغانی توکی چه کلونه کلونه تاریخ لری، سمون پا آنلاین پانه که ننداره توراندی شوی دی، کتا هم لگ وقت کی گی چه دا کار مو پیل کرده دی، خولگتی سخه خواخیم، خواری مو بیزایه نلگی.
لدی میرمنی سخه مو پختلی چه دا لاسی صنایع چه دول جوده بی، او هاگه میرمنی چه یو مهارت زده دی، خونه کاره بی، لخپلو تجربو سخه چه ارتوائی؟
خیاط دارم، سفارشاتم خیاط آماده میسازم. رهبریت و اینوانش تمامش در دست خودم از فقط
خیاط دارم، کلچو فرمایش اخلم هاگه جوده بی. بل نورې ښځې هم خپل ګنډل شوي شیان نوړي او موږ یې په خپل آنلاین پاڼه کې د خرڅلاو لپاره ورته ږدو. زما په نظر هره میرمن چې په هره برخه کې مهارت لري باید وکاروي. په کور کې له بېکاره ناستې څخه څه نه جوړېږي. اقتصادي ستونزې او رواني تکلیفونه ورځ په ورځ زیاتېږي، نو ښه به دا وي چې که په پیل کې ستونزې هم وي باید حتما د یوه کار زمینه ځان ته برابره کړي. ما چې آنلاین پاڼه جوړه کړه نه مې ډېرې پیسې درلودې او نه هم د چا ملاتړ. په کم لګښت او یوازې ځان مې دومره لاسي صنایع راټول کړل چې د کار پیل ورباندې وشي. اوس ډاډه یم چې کار به مې ډېر ژر ډېره ګټه وکړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره کار کول سخت شوي. ډېرې خبرې باوري خنډونه به له مخې لرې کوي، بیا به خپل هدف ته رسیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په حکومت سربیره د خپل کور له نارینه وو څخه شکایت کوي، وایي چې په کارونو کې خو اسې هم مرسته نه ورسره کوي، له دې سره سره د دوی په وړاندې خنډ هم جوړوي. په دې اکله مولې ماسلې او آرایشګرې مریم سره مرکه کړي. هغه په پیل کې په ټوله کې د افغان ښځو په ستونزو غږېږي.
کله چې طالبان راغلي دي یعنی شرایط دومره ښه نه دي. زیاتره میرمنې چې کار کوي اوس بیکار دي، په کور کې مصروفیت نه لري، اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي. یعنی زیاتره هغه کسان وو چې سواد درلودل، یعنی کار کوله، نه تنها سخت میگی بلکه اغوی اقتصادی مشکلات هم خندی لری. متاسفانه چه دولت اغوی تا هیس پام نکه، حتی نوای چه دوی بکور که آیا سل لری سد نلری. هاو خزو چه میره نه درلو دل یتیمانی و اغوی اوس زیادتران گدگری تا مجبور شویدی پا افغانستان که زیادتران خزی حتی زیادتران کسان خپل لکور وسایل خرس کرده. یعنی اقتصادی مشکلات بی حد و بی اندازه زیاد شویده. خو دولت این صورت د کار زمینه نبره او بروی. تحصیل خوب بندی در امن سانی پوری، در امن سانی کلوی کلا چی در خز لمیز نلار شی، در امن سانی به هم شاید لمیز نلار شی. خوز پا دیار این سوک فکر نگی چی خزو سه مشکل لری. طول با دا جهانیان سازمان ملل طول وای چی باید خلاصی. دوی که با اساسی فکر ارتا نگی، یوازی وای باید عملی وکی او محدودیتون نوازه کوی، لفظی گفتار دی یعنی عملی ندی. یعنی هیچ سوک ده افغان خزو با کسی که ندی چی دوی سه کوی سه غواری خواسته است. ده زیادتر زوانان دی مخبل نظر چی ده دا زوانی چی ده یا سده چی بیار نرزی. زیادتر زمون زوانان چی اوز بخصوص چونی چی اوز ده تحصیل وقتی ده ده کار وقتی ده اوز بیکار دی. یعنی دوی با کلا چی زارشی با دوی کار تپریدی، یعنی کلا چی زوانی لارشی، یعنی آغا توانی چی اوز لری آغا پا آغا وقت کی نوی. یعنی کم سچی من اوز وارو تا چمونګ ته په وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي، هر څه په خپل وخت خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید ټول جهان باید دوی ته متوجه شي، د افغان ښځو او مېرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو، د تحصیل د مشکلات باید وګوري، د افغان ښځو مېرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي. تا یو څوک نه وایي چې دا مېرمنې چې کار کول، همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول، اوس دوی په کور کې څه کوي هیڅوک دې ته فکر نه کوي.
بله، له ځانه راته وایي خپله د ژوند څومره تغییر وکړ، څومره مشکلاتو سره مخ یې.
خپله مشکلات ډېر دي، دا تنها اقتصادي مشکلات لرم، بلکې زما خپل پوهنتون و چې بر شوی دی. یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي، دا کله بیرته جوړیږي، د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل ما کار هم کوله، نو ماته ډېر ښه و. اوس مشکل شوی دی ژوند راته. زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه ده چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو مېرمنو په خبره، مېرمنې په کاري ساحه کې، په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محرومې دي. په همدغسې وضعیت یو شمیر مېرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي، چې لږې جملې څخه به تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو مېرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي، مثلا پیچ لري خپلو هغه ته دغه لاسي صنایع ته. په دې هکله معلومات راکوي چې دغه یو صفحه درلودل، یو پیچ درلودل، دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلې دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو اوله آنلاین پیچ جوړ کوي، هلته باید فالوور دې ډېر شي. کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي، یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلکو باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره خطه ده، داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه کړي وو، خو بدبخته ده چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جوړې چې ایستلی وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلې باید هر څه واخلي. او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري. یعنی دومره خاصه فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیلو ځایونو ته خلک ګوري، نورو هیوادونه، څوک چې په خارج کې دي، څوک چې عبدالته هیواد کې دي. زیاتره زموږ داخلي مشتریان خو دومره دي نه ده، خو خارجي ده، ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې، نو موږ ورته نشو برابرولی.
بله، که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج، خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده له دې نه چې یو مېرمنې سایډ ونلري؟ اوس اکثره زموږ او تاسو لوستې مېرمنې بیکاره سوي دي، څه نظر لري؟ له دې چې په کور کې ناست دي هیڅ کار ونه کا، همدغه د آنلاین له طریقه که دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا، یو څه ناڅه به کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي؟
زما په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي، همدا صنایع دستي ته، ډېره به فایده وکړي. هم نه تنخوا څوک چې خرڅ کوي، حتی اقتصادي مشکلات هم ښه کوي او هېواد ته هم ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي. ډېره ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي. افغاني کالي دي، بېلابېله رقب کالیارې دي، ازبکي، تاجکي کالي، بوره دوزي، خوابک، همدا کارونه.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنو ته څه کول پکار دي چې عام ځان مصروف وساتي او هم یو څه وګټلی سي؟
ولاره چې دا همدا خیاطي او صنایع دستي کارونه دي چې ورته پاتې دي د اوسنۍ شرایط کې. بس دا زما په نظر ښه دي، باید کار وکړي څوک چې په کور کې دي، هغه څوک چې زده دي باید کارخانې جوړه کړي، باید یو فابریکه یو دسی ک فابریکه بوګه یو سوخه زی چی په نورو هیوادونو چې دی پیسې دار دي تجار دي اكو باید د خزو چې افغانستان کې دی دوی ته یو خزه وینه ورته برابر کی کغه دلته یو د کاری زوینه برابر کی یو لاس ک سر شل ک سر خزو کار وکي ډیر خده خزو ته اتا کول شي چې ک نورو ته خرڅه کی خپل ذات ته خو یو څه جوړول شي زما په نظر خده د صنایع دستي او خابک او بوردوزی او داشیان او خیاطی تر څنګه ډیر ښه ده چې کار زمینه کاري ورته مساعد شي زما په نظر.
بله له ځانه راته وایه اوس تاسو په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم داسې دوام وکاندي ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروئ؟
زما خپله خیاطي بزده ده، ارشګري بزده ده، خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم. زما خپل نظر دا ده چې زه به یوه ښه زمینه برابر کړم، دا څخ پر ساته بلکې نور ته چې زه یو د سه کار وکم چې نور خزه با سره کار وکي خاباک یو څوک بوره بافی وکي یو څوک افغاني کالي وګرځي تاجکي کالي ازبکي ابدا شاد چې ټول زده وي. زما خپله هم زده ده، زه خپله په کور کې ابدا کارونه کوم چې خرڅې کوم.
بله په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له میرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي؟
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې، که کومه میرمنې کار کوي اسکل دا د خپل پلاور دا د خپل ورور هیڅوک ورته تشویق نه کوي. زما خپله اوله چې ما ویل چې داسې کوم نو ما ته یار څوک ویله چې اوس خو مکتب بد دی، پدتون بد دی، کارونه بد دی، تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي؟ په دا وخت کې داسې شوی ده چې ټول وایي حتی میرمنې وایي چې څوک چې بیکاره دي په کور کې دا جوړې یوه لار ورته دی چې واده وکړي. نو زیاتره څوک چې دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري، دا ښه نه ده، که خپل ذات خپل څه یو برابر کې کولی شي که نه ورور مور پلار هیڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه، چې نه زه خپله بلکې نورې نجونې نور ښځو چې کار کوي دا مشکلات ډېر زیاته لري. حتی ورور یې ورته وایي چې دا کار به کوه فایده نه لري، ستاسو عایده سم نه ده، تاسو بې ځایه هڅه کوي. دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته ویل کېږي.
بله مشوره مو دا رقم نارینه وو ته څه ده په ځای دي چې نور هم د میرمنو زړونه مات کړي دوی سره مرسته وکړي، تاسو مشوره به داسې نارینه وو ته څه وي؟
اوله زما یو خپله خبره ده چې افغان نارینه چې دي اصلا همیشه د غیرت خبره کوي. زما په نظر غیرت دا نه ده، غیرت هغه وخت کار کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوندو حمایت کول، هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو، کله چې پوهنتونونه بند شو، دوی باید ټول ښځو سره هغه ښځو چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي و ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي، ولې زموږ خوندې پوهنتون نه شي ویلی، ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول. هغه غیرت ده. زما په نظر افغانانو نارینه و تل وایي چې موږ غیرت لرو. زما په نظر دا غیرت نه ده، غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت کول، دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې خور دی بیربره دی مور دی په کور کې بیکاره وي، اقتصادي مشکلات ولري، ذهني مشکلات ولري، استرس ولري، فکر وي چې زما داسې کېږي. دوی وایي چې ښځو باید کور کې کېني، ښځو باید کار ولکي، ښځه باید په کور کې وي. دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي، بازاریابي ورته وکړي، دوی وایي چې تاسو په کور کې کېنئ، دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کېنئ، د کور کار وکړئ، دا غیرت نه ده.
میرمنو ته به د یو ډاډ په څېر د تاسو نظر څه وي؟
خدای لوی دی، مهربان ذات دی، یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي، دا به ښه کېږي. که نه موږ داسې خاص امید نه لرو د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه، هیڅ امید نه لرو. هغوی فقط یوازې وایي عمل لکې، څوک چې عمل
کاری
د پغمان او سیدون کای همت بیا وای چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی دل میرمن سره د یغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خندونه ورته جوړ کړي، خو په خبره له بعد مرغه یو شمیر بیا د کور شاقه کارونه خدو ته پرېږدي خو د زده کړې او رسمي کار مخې نیسي.
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سه له باغه واښه راوړه، غوا باغ ته بوزه، وزې تر باغه پورې بوزه، بیرون په خزل او خسو پسې وزه. خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم، هغه عزت و آبرو مراتوم، هر څه ساتم، د تا سر لوړ ساتم، خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس سم، ډاکټره بسم، تعلیم را باندې وکړه، بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي. به مونږ ورته وایي چې نه، دا کار به نه کوي، ځکه چې بیا به مې زه یې تره زمنو ته څنګه ګورم، زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم، بیا خدا نو د ما په سپینه لمن تور داغ ده. دا بدبختي په دې ټولنه کې خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده. یعنی فیصدي که ووایم، فکر وکړه 15% حتی 30% په همدې فکر باندې دي، یو تیاره ټولنه کې یاست. بدبختی داده چې د مونږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانینو نه مکمل خبر نه دي. دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلي، له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلي چې هر څه بند، در حالی که چې اسلام ډیر وسیع، پراخ، روشن دین ده. کنی چې وګورو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چا واده وکړ، تجاره نه وغه، بیبی ختیجه خو تجاره وکړه، دغه خزینه وتلې جهاد لپاره به مسلمانانو او مجاهدینو ته به اوبو شیان نه جوړول، خو جوړول ورته خیال ته ولې ورته اجازه وه.
له حقوقي اړخه د کورنۍ نارینه دا مسؤلیت لري چې له ښځو سره د کور دننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي، هغوی تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره.
مېرمنې دوی خلاقیت لري، دوی خپل هغه قوې لري په خپل وجود کې، لکه څنګه چې نارینه لري، لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري، دغسې مېرمنې هم لري. دغسې مېرمنې هم کولی شي چې د هغو خارق العاده ارزښتونو په استفاده سره چې الله پاک ورکړي دي، د هغې نه په ګټه اخیستو سره دوی کولی شي چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي. تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه، دغه صنایع او دغه لاسي کارونه دا د اوس خبره نه ده، دا د سوونو کلونو نه مخکې دا مېرمنې دا کارونه کول مېرمنو، او د دې لارې نه خپل هغه خلاقیت خود، خپل استعداد خود، خپل استعداد نه استفاده کوله. او خوشبختانه په افغانستان کې لاسي صنایعو ته ډېر ارزښت ورکول شوی ده، او لا هم دغه صنایعو ته کار کېږي. خوشبختانه نارینهو ته لازمه ده چې هغه مېرمنې چې دغسې خلاقیت لري او دغسې استعداد لري، که هغه د لور په څېره کې وي، که هغه د خور په څېره کې وي یا د مېرمنې په څېره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو مېرمنو لاسنیوی وکړي، او دوی ته د دې زمینه مسایله کې دوی ته د وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي، دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته که مېرمنه باندې نه شي تللی، نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته، او تجارت یې وکړي، وخت ورکړي ورته تر څو د دغه لاسي صنایعو نه استفاده وشي، او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړیږي ده په بازار کې عرضه شي، او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گناہ تو مت کڑا ما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زب فخ پلا گر نلاڑشم تم رو آیا چمی نانا کما پما دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی زماڑم بیش بابا پگور دن نوینا جوند تا ہسرا نرا نکڑل اے مرگ تا خوز دزم کی ما لکھڑ ما کڑ پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستا دا بنگرو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں زوزم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم مصروف یا چی مغرور بھی ردا سے خلق یاری ماں کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہندو لزما سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا نہ محبت کسی نمگڑے خون کبینا دا بد پا اللہ رضا کپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا
عجیب شے دے سو پرہیزگار کڑی سوکھ دجا محتاج کڑی نا سوکھ محبت کے لی ونے شی او سو پیش کی ولی دالا شی نا آخر دی بوتل میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں غصے میں اور دے خبر اسپنا نوا سگوں غصے میں اور دے خبر اسپنا نوا تمرا خبر شم چما سرئی مینا نوا تمرا خبر شم چما سرئی